تلاش برای ساختن ربات‌های همکار در خانه، تأثیر تنش‌های سیاسی آمریکا و چین بر صنعت تکنولوژی، تلاش برای ساختن بزرگترین مرکز تولید انرژی اتمی و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. یک شرکت تولید کننده وسایل هوشمند برقی موسوم به روبوتیم، رباتی را ساخته است که میتواند شما را در خانه تعقیب کند و همچنان زمانی که با اینترنت وصل است میتواند شما را در انجام چندین کار در یک زمان کمک کند. شرح بیشتر در این گزارش.
تیمی نوع جدید ربات خانگی است که با استفاده از هوش مصنوعی قادر به انجام آن دستکارهایی می باشد که وسایل هوشمند شما می تواند انجام دهد و این ربات همچنان مانند یک سگ وفادار و یا ربات خدمتگزار صاحب خود را اتاق به اتاق تعقیب می کند.
اگر سر آن را با انگشت لمس کنید، ویژگی تعقیب کردن آن فعال می شود. بنابراین اگر شما در خانه و در جریان صحبت در یک کنفرانس تلفنی هستید و ویژگی تعقیب کردن را فعال سازید، با استفاده از 7 سنسوری که در آن وجود دارد می تواند چهره شما را تعقیب کند. اگر رویتان را پایین یا بالا ببرید، روشتان را به دقت تعقیب می کند. نرم افزار آن شبیه نرم افزار سیستم های هوشمند الکسا و گوگل است. اگر شما بپرسید و یا بگویید هی تیمی، فعال می شود و به شما اجازه می دهد که به او امر کنید و یا چیزی را بپرسید.
این ربات را روبوتیم، شرکت نوپای مستقر در شهر تل‌آویو ساخته است. سیستم راهنمایی و تعقیب کننده آن با استفاده از 16 سنسر مختلف ساخته شده است که شامل سنسرهای عمق، سنسرهای سنجش مسافت و سیستم لایدر می باشد. لایدر روش حس کردن از راه دور است و از نور به حیث لیزرهای دارای ضربان برای اندازه‌گیری فاصله های متغیر استفاده می کند. تیمی محیط خود را ارزیابی کرده یک نقشه دو بعدی از آن ایجاد می کند تا موقعیت ها را به حافظه بسپارد. زمانی که ویژگی تماس تلفنی با تصویر را فعال سازید، تیمی کمی دورتر می رود تا شما بتوانید شماره را دایل کنید و تصویر شما در صفحه نمایشان دیده شود. به طور مثال، شما می توانید از این ویژگی زمانی که از خانه دور هستید برای خواندن قصه های شبانه برای کودکتان استفاده کنید. بنیانگذار شرکت روبوتیم می گوید که اصلا نظریه ساختن این ربات زمانی به ذهنش آمد که مادر کلان وی در استفاده از گوشی هوشمند با مشکل روبرو بود. در پهلوی ویژگی های دیگر، این ربات فکاهی هم می گوید.
چرا ربات دوباره به مکتب ربات ها رفت؟ زیرا قابلیت های وی را کمی زنگ زده بود.
تیمی ممکن کمدین خوب نباشد، اما شرکت روبوتیم می گوید که با توجه به تمام ویژگی های چنین ربات ها، در 4 تا 5 سال آینده استفاده از ربات های شخصی مانند استفاده از گوشی های هوشمند یک امر عام خواهد بود. این شرکت آرزو دارد که در آن زمان از دیگران پیش قدم باشد.
ده کانادا ده مونتریال په ښار کې د میډی میاشتې له 40 تر 40 پورې د روباتونو او اتومات سیستمونو یو نړیوال نندارتون جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې د انسان ډوله روباتونو په ګډون ډول ډول روباتونه او اتومات سیستمونه وښودل شول. نو تفصیل په ریپورت کې.
د کاناډا د مونټریال په ښار کې د روباتونو او اتوماتو سیستمونو په کلنی نړیوال نندارتون کې ډیر تمرکز په دې باندې چې په څه ډول د تیرو 2 کلونو په موده کې جوړ شوي روباتونه په داسې ټکنالوژي مجهز کړل شي چې په کورونو او نورو ځایونو کې ورڅخه د بشپړو فعالو اتومات ماشینونو په توګه ګټه واخیستل شي. څېړونکو او شرکتونو په دغه ټکنالوژي په پوره تمرکز کار کوي چې زموږ په ورځني ژوند کې د ډیرو کمو آرزو په پیدا کولو سره ورڅخه کار واخیستل شي. خو مثالونه یې داسې خپل چلیدونکو موټر کېدې شي چې هیڅ ټکر ونه کی، یا هم داسې انسان ډوله روباتونه چې په لویو ګودامونو کې د کار په وخت کې د انساني کارګرو سره ټکر ونه کی.
روباتونو د فابریکو پشان منظم و محیطونو کې ښه نتیجه ورکړې، خو په کورونو کې له خلکو سره د مرستې کولو په برخه کې ښه نه دي ثابت شوي. موږ ته په کار ده چې له معیوبینو او مشرانو سره د مرستې لپاره له دغې ټکنالوژۍ کار واخلو. موږ پوهیږو چې روباتونه دغه کار کولی شي.
دا روبوت ځکه ما تعقیبوي چې زما څیره د سکرین پر مخ تر ټولو لوی څیره ده او زه د کمرې مخې ته ولاړه یم. کله چې حرکت وکړم بیا هم ما تعقیبوي. تاویدلی هم شم او تر هغه وخته چې زما څیره د سکرین پر مخ لوی څیره وي تعقیبولو ته مې دوام ورکوي. که زه وغواړم چې بیرته تاو شم دریږي ځکه زما مخ نشي لیدلی.
د نندرتون محتمم ګریګ ډیویډک د دې پوښتنې په ځواب کې چې سکل د روباتیکو ټکنالوژي او مستوي زکاوت په برخو کې مهم پرمختګونه کوم دي وی ویل چې ډیر تمرکز د ټکنالوژي په بشپړولو باندې دی چې مخکې په محدود ظرفیت سره بازار ته راوتلی.
په نګدی راتلونکو کې به از مون کور نظر اکشي په دې توګه به په کور کې د بیلابیلو وسیلو ترمنځ ارتباط کوړه دی او بشپړ روبات پڼه ورکړي. روباتیک کلاسونه هم د اوس لمایبینو سره د کارونو په کولو کې مرسته کوي. په راتلونکو څو کلونو کې به د خپل چلیدونکو موټر او ټکنالوژي نور هم زیاته کشي او کچري تاسو ټکر کول ته نګدي شي موټر به هڅه وکړي چې ځان بچ کړي.
د چینایي شرکت یونیټري د خونه د سپک بار د انتقال لپاره جوړ شوی په څلور په خوتلون کې روبات هم په نندارتون کې وخودل شو.
دا د لایټ کارګو په نامه زمونږ روبات دی. ل دې روبات څخه د امنیت او پلټنې په برخو کې پراتون کې ګټه اخیستل کېدای شي. د روبات په زینو کې پورته کېدلی شي او د خلکو شاوخوا حرکت کولی شي چې له دوی سره د امنیت او پلټنې په برخو کې مرسته وکړي.
دغه نندارتون هر کال جوړیږي او سه کال د اول ځل د پاره په کاناډا کې جوړ شوی او د امازون او اوبر د شرکتونو په ګډون د ټکنالوژۍ لویو او کوچنیو شرکتونو د روباتیکو سیستمونو او مستوي زکاوت په برخه کې خپل وروستي تولیدات پکې وخودل.
په ځنګلونو کې اور لګیدنه ډیری وختونه د پیلوټانو، موټر چلوونکو او د ترسط په برجونو کې د نظارت کوونکو لخوا لیدل کیږي. خصوص په ځمکه د کمرې یو نوی سیستم او په فضا کې ساتلایټونه د ځنګلونو د اور په کنټرولولو کې د اور وژلو له عملې سره مرسته کوي. په دې اړه دا ریپورت وګورئ.
لریسخه کنټرولیدونکو یوې کمرې د تیر کال د اگست په میاشت کې د لاس انجلس ښار ته نږدې په یوې درې کې په ځنګلونو کې د اور لګیدنې له هغه صحنې فلم اخیسته چې د مخابراتو مهمه شبکې تهدیدولې.
ما وکولای شول چې خپل تلیفون راوخلم، کمره کنټرول کړم، د اور طرف ته مخامخ کړم، د پیښې مسؤل ته ورولم او ورته وخایم چې خطر چیرته دی او هغه سم د سټډیو بو شیندونکو تیارو ته امر وکړ چې پور باندې او بو پاشي.
د ورونو پر سر لسلو زیات ریموت کنټرول کمرې د هغه سیمې شپته فیصد لید برابروي چې د برق دغه شرکت پکې فعالیت کوي. نور هم نسبیدون کړي له دغه کمرو او پمزه کې باندې د هوا د سنسرونو څخه اخیستل شوی معلومات د ساوډرن کالیفورنیا اریسن په نامه د برق د شرکت د یو مرکز څخه پروسس کیږي. د متحده ایالاتو په لیدي ساحل کې ولګیدنې زیاتې شوې دي. له 2015 کال راهیسې په ځنګلونو کې د شلو شدید ولګیدنې څخه لاسې یوازې په کالیفورنیا کې رامنځته شوې دي.
Climate is changing.
اقلیم د بدلون په حال کې دی. له څو کلونو راهیسې وچکالي د تغیر اور لګیدنې لامل شوی. د ټولو ایالت په سطحه له عمله په میلیونونو ونې وچې شوې او یا هم د ناروغیو له عمله لمنځه تللې. همدارنګه د اور لګیدنې د قابو کولو له عمله مو ځنګلونو ته ډیر تاوان رسیدلی.
د کالیفورنیا په شمال کې د پارادایس په ښار کې چې ځنګلونو ته نږدې سیمه ده ډیر خلک ژوند کوي. د ښار تیر کال د نوامبر د میاشتې په اور لګیدنې کې ویجاړ شو. د ایالت چارواکو ویل چې د اور د پاسفیک ګاز الکتریک پرامه د برق د یو بل شرکت د برق د لاین د شارټۍ لامل رامنځته شو. د امریکا فضایي اداره هم له فضا څخه د ځنګلونو د اور لګیدنې څارنه کوي.
له تیارو او بی پیلوټه تیارو د نظارت لپاره کار اخیستل شوی. خو په نړیواله کچه د ځنګلونو د اور لګیدنې د نظارت لپاره ناسا او د اروپا د فضایي ادارې په شان زموږ نورې همکارې ادارې له سټلایټونو څخه کار اخلي.
دغه معلومات له اور لګیدنې مخکې د اور لګیدنې په جریان کې او له اور لګیدنې وروسته حالت سره مرسته کوي.
So we can do active fire detections.
موږ اور لګیدنه کشفولای شو. موږ همدارنګه په ځنګلونو کې د موجودو بوټو تنوع لیدلی شو. د دغه کارونو د خوالي لپاره موږ په دې وروستیو کې نړیوال فضائي سټیشن ته د جدای په نامه یو سټلایټ واستو.
اور د طبیعت د ایکوسیستم یو برخه ده. خدا چې د اور لګیدنې موسم اوګدیږي او د اور لګیدنې شدت هم زیاتیږي لری کنټرولیدونکو سنسرونه د اطفای عملې سره د اور په کنټرول کې خمرسته کولای شي.
تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوی می‌آفریند. گسترش استفاده از درون‌ها، موتورهای هوشمند، اپلیکیشن‌های جدید، هوش مصنوعی ربات‌ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می‌خواهید با تازه‌ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته و مثل همیشه در این بخش جیلا جان نوری ما را همراهی میکنه. سلام جیلا جان.
روز سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. واسم چند خبر گزارش از سازه‌های تکنولوژی، نواری‌های تکنولوژی را در این گزارش آماده کردیم که با هم یک مشاهده میکنیم.
در میان گزارش‌های جالب بر جهان تکنولوژی در این هفته، نوع ربات چهارپا می‌تواند یک تایره کوچک را به طرف خود کش کند. تیم روباتیک ایتالیایی نوع ربات را ساختند که توان کش کردن تایره با وزن 3.5 تن را دارد. محققین در اینستیتوت تکنولوژی ایتالیا ربات هرکیو ریال را معرفی کردند که می‌تواند یک تایره کوچک را الا 10 متر به طرف خود کش کند. این نوع ربات برای کمک در حالات اضطراری دیزاین شده است. ربات به شکل بدون سیم و مصرف بطری که چارج می شود کار می کند. این ربات از مواد با مقاومت بالا ساخته شده است. بطری کم مصرف برای فعالیت 4 موتور مخصوص که در داخل ربات است با مقاومت بالا طراحی شده است. فعالیت این ربات از 2 کامپیوتر از راه دور مانیتور یا بررسی می شود. The trucking
industry is changing. در خبر جالب دیگر از ایالات متحده، اولین بار خدمات پستی آمریکا از نوع لاری که بدون راننده هست برای رساندن بسته‌های پستی استفاده کردند. یک شرکت مبتکر تکنولوژی در جنوب غرب شهر سان دیگو ایالت کالیفرنیا نوع لاری‌های پست رسان را ساختند که بدون راننده کار می‌کنند. پستخانه مرکزی آمریکا از لاری‌های بدون راننده برای فرستادن و جمع‌آوری بسته‌های پستی به طور امتحانی استفاده نموده. شرکت مبتکر توسمپل از لاری‌های بدون راننده هوشمند برای ارزی خدمات پستی در ایالت‌های فینیکس و شهر دالاس ایالت تگزاس استفاده نموده تا مخارج پرداخت معاش راننده لاری‌ها را کاهش دهد. در پروژه امتحانی یک راننده برای مسئولیت لاری پشت جلو لاری نشست و لاری بدون کمک راننده توانست و نقاط مختلف شهر نظر به آدرس آن و راهنمای جی پی اس پوسته ها را برای افراد برساند. لاری ها توانستند مسافه کمتر از 4000 کیلومتر را در 5 بار رفت آمد در ظرف 45 ساعت موفقانه تکمیل نمایند. در ایالات متحده قلت راننده لاری های بزرگ وجود دارد، به همین دلیل این پروژه ممکن بعد از دوره امتحانی به طور عمومی در برخی از ایالات های آمریکا خدمات رساندن بسته های پستی را انجام دهد. در گزارش جالب دیگر از استرالیا، شرکت تکنولوژی خدمات تکسی اوبر اولین بار با باریر ریف شرکت خدمات کشتی های بحری در منطقه کوینزلند استرالیا موافقه نموده تا سفرهای شریکی با کشتی های بحری را برای علاقمندان اسکوبا فراهم کند. افراد با استفاده از اپلیکیشن SC اوبر به سفر دریایی میپردازند. نوع سفرهای بحری برای بازدیدکننده فرصت آن را میدهد تا از زندگی تحت البحری با خبر شود. افراد می توانند به زاویه 180 درجه الی 30 متر عمق آب را از سطح کشتی بحری بدون اینکه داخل آب بروند تماشا کنند. قیمت سفر دو نفر با این نوع کشتی ها حدود 2000 دلار آمریکایی است. و خبر جالب از چین، پارک معروف لاینزگیت با گزله های بالای تکنولوژی برای علاقمندان در چین باز شده است. این بار لاینزگیت برخی از گیم های دو فیلم معروف هنگر گیمز و دیورجنت را برای تجربه بازدیدکننده اضافه نموده است. شرکت هنری لاینزگیت برخی از رویدادهای جالب را با گزینه واقعیت مجازی در نوع سفر با موتورسیکل های برقی ساختند. افراد می توانند حوادث فیلم های توایلایت و اسکیپ پلان را با پوشیدن عینک های واقعیت مجازی تجربه کنند. در این پارک صحنه های برخی از فیلم های معروف تخیلی برای بازدیدکننده قسمی تنظیم شده است که شخص خودش آن را عملا تجربه می کند.
شرکت تولید تکنولوژی هانر که با شرکت هواوی شریک است، با وجود رویارویی های تعرفه و ممنوع قرار گرفتن تلفن های هواوی، دو نسخه جدید تلفن های هانر شماره 20 و 20 پرو را به بازار عرضه کرد. این تلفن ها با گزده های بالای تکنولوژی، 4 کامره و اندازه های مختلف به شمول زاویه پهن و کامره کوچک لیزر دیزاین شده. این تلفن ها با کارت گرافیک بالا و سیستم عامل سریع‌تر در مقایسه با سایر تلفن های خوشمزه ساخته شده که برای بازی گیم ها از اون میتوان استفاده کرد. بیتیان در ظرف 24 ساعت یک بار نیاز به چارج داره و کم مصرف است. قیمت تلفن ها حدود $600 آمریکایی است. نو وسیله هوشمند به نام نووس برای اطفال و نوجوانان دیزاین شده است. این وسیله به شکل ساعت، تلفن هوشمند و اسپیکر کار میکند. این وسیله کوچک با گزینه های مختلف همچون جی پی اس یا رادیو، کامره و بطری کم مصرف و گزینه دستیار صدای گوگل ساخته شده. این وسیله با اپلیکیشن کار میکند که والدین میتونند از فعالیت های اطفال به خصوص استفاده اینترنت و تماس با سایر افراد بررسی کنند. قیمت نووس حدود $150 است و در ماه اگست امسال به علاقه‌مندان به فروش میرسد. یک شرکت مبتکر تکنولوژی بسته 6 دانه‌ای چراغ‌های 8 ضلعی را برای عوض نمودن چراغ‌های معمولی با گزینه بالای تکنولوژی ساختند. این چراغ‌ها نه تنها برای روشن کردن اتاق بلکه با گزینه صدا کنترل می‌شوند. موسیقی را با رنگ‌های مختلف بر روی دیوار نشر می‌کنند و می‌تواند ساعت نشان بده با تکان دست روشن و خاموش می‌شوند. قیمت این بسته چراغ‌ها حدود $80 است و از ماه جولای امسال به بازار عرضه می‌شود. شرکت فرانسوی نوع دول هوشمند به شکل بی سیم ساخته است. سنس پد نوع دول است که میتوان آن را با تلفن و کامپیوتر یا تابلت وصل کرد. با این نوع دول شما صدا را میتوانید با نوعیت بالا در تلفن یا وسیله دیگری ضبط کنید. این نوع دول های کوچک نظر به اندازه تو قابل انتقال بوده و در هر موقع در هر جایی که باشین میتوانید با او تمرین کنید. نوع کندشنه که میتونه درجه حرارت در محل کار یا اتاق شما بهتر تنظیم کنه و نام ایکو ای سی ساخته شده. شرکت کانادایی نوع وسیله را به خاطر مصرف کم برق دیزاین کرده است. این وسیله با کمک آب میتونه درجه حرارت تنظیم کنه. دکمه درجه حرارت میتونه اندازه گرمی و سردی اتاق یا اطراف شما را بهتر تنظیم کنه. قیمت این وسیله در آب و هوای مختلف و به شمول رطوبت بالا میتونه درجه حرارت بهتر و بدون از اینکه مصرف زیاد داشته باشه تنظیم کنه و قیمت آن حدود $300 آمریکایی است. نو پوشاکی هوشمند که میتونه بر افراد با روشنایی خاص از خستگی جلوگیری کنه به نام پاکت اسکای ساخته شده. این نوع پوشاک که به شکل یک چوکات عینک است با یک چراغ کوچک در قسمت وسط از او برای جلوگیری از ترشح هورمون ملاتونین یا خواب‌آور کمک میکنه تا شما در موقعی که سفر میکنین از خواب به جای جلوگیری کنید یا در موقع صبح که خسته هستید با انرژی بهتر کار کنید. پوشیدن پاکت اسکای برای دکترها یا افرادی که شبها کار میکنن در متوازن کردن ساعت کاری و رفع خستگی کمک میکنه. پاکت اسکای از اواسط امسال با قیمت $92 به بازار عرضه میشه. یکی از چنل هایی که میتونه شما را بر آموزش کد گذاری کامپیوتر و طراحی های تکنولوژی کمک کنه به نام فری کد کمپس. در این چنل دروس مختلف و عناوین مرتبط با بخش های کد گذاری کامپیوتر گنجانیده شده. اگر دنبال آموزش محتوای کد گذاری و تولیدات کامپیوتری هستید، این چنل میتونه به شما کمک کنه. اسم چنل یادداشت کنید و خودتون ویدیو رو میتونید که دنبال کنید. فری کد کمپ دوجو
جیرا جان، مثل همیشه بازم مطالب جالب. تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که هفتوار ما گزارش‌های تازه و جالب از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و کانال یوتیوب کاروان نیز به نشر می‌رسانیم. امید است که در پردوی تلویزیون در رسانه‌های اجتماعی هم با ما همراه باشید. سرش بازار موترهای کاملا برقی، رقابت جدی میان شرکت‌های بزرگ موترسازی برای افتاده است و هر کدام در تلاشند از دیگری پیشی بگیرند. فولکس واگن یکی از بزرگترین شرکت‌های موترسازی جهان در نظر دارد نخستین فابریکه مشخصی را برای تولید موترهای کاملا برقی در آلمان بسازد. شرح بیشتر در این گزارش.
فولکس واگن بزرگترین شرکت تولید کننده موتر در جهان نخستین فابریکه تولید موترهای برقی را می‌سازد و تولید انجن‌های عادی را که سال‌هاست توسط کارگران محلی ساخته می‌شود به مرور زمان توقف می‌دهد. بیش از 115 سال می‌شود که فابریکه تولیدی فولکس واگن در شهر زوکاو فعالیت می‌کند و این شهر روزهای سخت را در جریان جنگ جهانی دوم و فروپاشی کمونیسم سپری کرده و مقاومت کرده است. در حال حاضر این شهر 90,000 نفر باشنده دارد و به سوی یک تغییر دیگر در حرکت است. اکثر باشندگان آن کارگران فابریکه تولیدی فولکس واگن هستند و این شرکت می‌خواهد فابریکه محلی را کاملا تغییر دهد و در آن موتورهای برقی تولید کند. تغییر از موتورهای عادی به موتورهای برقی پرسش‌های را درباره چشم‌انداز دراز مدت صنعت موتورسازی مطرح می‌کند. زیرا 840,000 نفر در آلمان و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان مانند باشندگان شهر زوکاو در فابریکه‌های تولید موتور مشغول کار هستند. نگرانی مردم این است که در صورت آمدن این تغییر ممکن تقاضا به شمار کم کارگران با مهارت‌های متفاوت باشد و همچنان تا هنوز بازارهای موتورهای کاملا برقی گسترش لازم نیافته است. اما مردم این شهر نیز سرمایه گذاری 1,350,000,000 دلاری شرکت فولکس واگن را نیز به حیث یک پیام مثبت می نگرند.
ما احساس خطر می کنیم، اما این را در واقع به مثابه یک فرصت برای شهر زوکاو می بینم تا به حیث مرکز تولید تبارز کند.
از جمله نگرانی های اصلی این است که موتورهای برقی نیاز به انجن و گیرباکس ندارند و لازم نیست هزاران پرزه در آن بسته بندی شود. موتورهای عادی که انجن دارد و تیل مصرف می کند در حدود 2,000 تا 3,000 پرزه فلزی دارد و بخش حرکی موتورهای برقی دارای 150 تا 250 پرزه مختلف می باشد. بیتری آن نیز به شیوه کاملا متفاوت تولید می شود و این کار را به آسانی می توان توسط ربات انجام داد. در شهر زوکاو یکی از بخش‌های فابریکه تولید موتورهای نو گلف فولکس واگن که انجن عادی دارد ادامه می‌دهد تا پول مفاد آن برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید موتورهای برقی به دست آید. در بخش دیگر فابریکه کارگران برای آینده آمادگی می‌گیرند. آنان در جریان نصب کردن 350 پای ربات نارنجی رنگ هستند. این ربات‌ها بیتری‌های ID.3 یا بیتری‌های ارزان قیمت را تولید خواهد کرد تا در موتورهای برقی به کار برده شود که سال آینده معرفی خواهند شد. در عین حال 8,000 کارگر این کارخانه وادار شدند که شامل صنف‌های مزدحم شوند. به گونه مثال 1,500 کارگر گواهینامه ویژه درباره این که چگونه با وسایلی که ولتاژ بلند دارد کار کنند به دست خواهند آورد. راینر پلز 59 ساله و کارگر پیشین از جمله افرادی است که نسل جدید کارگران شرکت فولکس واگن را آموزش می دهد.
ما فرصت این را داریم که یک چیز کاملا جدید را اینجا بسازیم و فکر می کنم که آینده روشن به نظر می رسد.
تا هنوز بازار موتورهای برقی کوچک است و دلیل آن قیمت بلند و نبود استیشن های چارج برای مشتریان می باشد. در حال حاضر سهم موتورهای برقی فقط در آلمان 1.6% و در ایالات متحده 1.2% می باشد.
چین ده پاک انرژی ده تولید به منظور یو لوی اتمی ریاکتر جو کرده او داسی کاری چه داغه هیواد غواری ده انرژی لأسلی گتا اخستون کچ خبی داغه مرکز تا ده مسلوی المر لقب برکر شوی او ویل کیگی چه پا 2015 کال که با پا بش پلتوگا فعال شی پدیره دا ریپورت گوره.
داغه ریاکتر پیوی کانکریتی و دانه که جور شوی پایپونه او کیبلونه هر خواته غزیدلی دی او ده هغو سنسرونو لمجموعه او نورو تجهیزاتو سره نخلول شوی چه ده هسته شاوخوا قرار لری. ده چین سور بیرغ ده ودانه پچت رازیدیگی. ده دغه پروژه یو جکپوره چارواکی سونگینتو وی دوی هیلمندی چه ده دغه کارخانه للاره ده نریوالو همکاری را جلب او اتمی انرژی پر راتلون که که ده بشریت ده استفاده ور و گرزوی.
موږ هیله مندو چې د چین د اټومي انرژي ریاکتر تر 2030 کال پورې جوړ کړو. خو د دې کارخانې جوړول د نړیوالو مرستې ته ضرورت لري او موږ هیله مندو چې ډېر شمېر هیوادونه پکې برخه واخلي. موږ په 2018 کال کې د بیجنګ اعلامیه خپره کړه چې له امله یې اوس ډېرو ازمایښتي لابراتوارونو او هیوادونو خپل علاقه ښودلې. اټومي انرژي داسې یو شی نه دی چې یو هیواد یې د ترلاسه کولو وړتیا ولري. دغه ریاکتر د نړیوالو مرستې ته ضرورت لري.
د دغه پروژه یو جکپوره چینایی انجینیر دامنی چې چین د نورو پر وختللو هیوادونو په پرتله بیرته پاتې دی او د امریکا او جاپان اتمی ریاکترونو په ټولیزه توګه ښې نتیجې ورکړي. خو ښاغلی سنګینتو وایي د چین مرکزی او سیمه ییزو حکومتونو دې سکتور ته اوس ډېر پام اړولی.
چین د نورو لویو هیوادونو په نسبت په یو ځنډ سره د اټومي انرژي د تاسیساتو جوړول پیل کړي، خو اختراعاتو ته زموږ د سیمه ییز او مرکزی حکومت ډېرې توجه، په خاص توګه زموږ د داخلي تولیداتو د سکتور ودی زموږ د کارونو له سرعت سره یو څه مرسته کړي.
د ایست په نامه په دغې پروژې باندې چین، امریکا، اروپایي اتحادیه، روسیه، جنوبي کوریا او هند په ګډه کار کوي.
د کالیفورنیا د سیلیکان والی سیمه د امریکا د اختراعاتو او ټکنالوژۍ مرکز ګڼل کیږي. اوس چې پرمختللې ټکنالوژي د چین او امریکا ترمنځ د تشنج موضوع ګرځېدلې، په دغه مرکز کې میشت شرکتونه هڅه کوي چې له دغه حالت سره ځان عیار کړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د موبایل ټلیفونونو، د 5G شبکې، مصنوعي ذکاوت او خپل چلیدونکو موټرو په څیر نوې ټکنالوژي په سر د امریکا او چین ترمنځ کړکیچ ته د نوې ټکنالوژۍ سړه جګړه ویل کیږي. په سیلیکان ویلی کې د امریکا د دفاع وزارت د اختراعاتو څانګه د نویو متحدینو د موندلو په لټه کې ده. په تیره بیا د تجارتي فضایي راکټونو او سټلایت ټکنالوژۍ تولیدونکو شرکتونو همکاري ته دغه شرکتونه هڅه کوي چې مصارف کم کړي او مؤثریت زیات کړي. مخترین په سختو شرایطو کې د ارتباطاتو د ساتلو په خاطر په نویو لارو چارو فکر کوي، خو چینایي مخترین او شرکتونه هم د همدې مقاصدو لپاره دلته حضور لري. د ټکنالوژۍ ځینې شرکتونه هم د امریکا د دفاع وزارت او هم له چین سره کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د ګوګل د شرکت کارکونکو سږ کال د چین او د امریکا د دفاع وزارت د پروژو له منلو ډډه وکړه. مایکل براون د امریکا د دفاع وزارت د اختراعاتو د څانګې مشر دی. هغه وایي په لویو شرکتونو کې له پینټاګان سره د کار کولو په هکله بیلابیلې نظریې موجود دي.
د مصنوعي ذکاوت او سایبر سیکورټي په برخو کې زموږ ضرورت نسبت هغوی ته زیات ده، خو کله چې خبره د کوچنیو شرکتونو شي، هغوی هڅه کوي چې زموږ په شان لوی مشتریان پیدا کړي او په لومړي ځل $100 میلیونه وګټي. په همدې خاطر دوی زموږ د قراردادونو په وړاندیزونو کې برخه اخلي.
سیلیکان والی لا تر اوسه هم په چینایي شرکتونو باندې د امریکا لخوا د نویو محدودیتونو د اغیز ارزونه کوي. واشنگتن ښایي په شرکتونو فشار وارد کړي چې په چینایي تولیدي شرکتونو د مهمو اجزاو خرڅول بند کړي. په سیلیکان والی او چین کې حالات سم نه ښکاري.
پنګوال ډیر حساس شوی دی. دوی په پنګونه کې له احتیاط څخه کار اخلي. د امریکایي پروژو لپاره د چین څخه د سرمایه اخیستل وست په خوا په پرتله ډیر خطر لري. هر څه سوکه شوی دی، له شک پرته چې ډیر تاثیر لري.
د ټکنالوژي امریکایي شرکتونو لډيري مديري سي د چین مارکیټ ته د هغه شان لاسرسي غوښتنه کوي چې چینایي شرکتونه دلته په امریکا کې لري، خو ځینې بیا په دې شک سرګندوي چې د چین له اقتصاد سره د ارتباط قطع کول به سمه تګلاره وي.
د چین د خلکو د فردي ازادۍ او سطح د شاو خو ډیر شو یا چلويخت ټکلونو په پرتله ډیره خښوي ده، چې یو ولایت هم د نور نړۍ سره رابطه ده.
د چین وزیر ته په نکته سره مایکل براون استدلال کوي چې امریکایي شرکتونه د امریکا د پاوز لپاره د ټکنالوژي په جوړولو د خپل هیواد سره د مرستې ترڅنګ ښه ګټه هم کولای شي.
د دفاع وزارت د اختراعاتو د څنګه ماموریت اوس د پخوا په پرتله ډیر مهم ده، ځکه موږ د چین سره د ټکنالوژي په برخه کې سیالي کوو.
هغه سیالي چې امریکا غواړي د خپل ټکنالوژي د صنعت د مرستې پر مټې له چین څخه وګټي.
دا د دې ونې کاروان کله چې د خبرونه ټول مطالب مخ پک شي وي د خبرونه په پای کې غواړم یادونه وکړم. د خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه تسترګي په لارې کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندې باندې خبريږي. او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. کله چې تل مو سره اوسئ. تر بیا الله حافظ.
آج ویو 360 میں. پنجاب کے مختلف شہروں میں آلودہ انجیکشن لگنے کے باعث درجنوں افراد کی بینائی متاثر. معیاری اور درست ادویات فراہم کرنے کے ذمہ دار ادارے کیا کر رہے ہیں؟
ابھی ہم یہ بتائیں آپ کو کہ کتنے مرضوں کی بلائنڈ ہوئی ہے یہ کہنا مشکل ہے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دی شو. پاکستان میں جعلی غیر معیاری اور ایکسپائرڈ ادویات کی سپلائی ایک بڑا مسئلہ ہے اور یہ ادویات گلی محلوں کے کلینکس کے علاوہ میڈیکل سٹورز اور اسپتالوں میں بھی سپلائی ہوتی ہیں. حال ہی میں پنجاب کے تین بڑے شہروں قصور، لاہور اور جھنگ میں ذیابتس یعنی ہائی بلڈ شوگر کے مریضوں کو ایوسٹین انجیکشن کی آلودہ ڈوز لگائے جانے کے نتیجے میں درجنوں افراد کی بینائی انفیکشن ہونے کے باعث متاثر ہوئی ہے. ڈاکٹرز کے مطابق آلودہ انجیکشن لگنے کی وجہ سے ان مریضوں کو جان لیوا بیماری اینڈوفلیمائٹس لاحق ہوئی ہے جس نے آنکھ کے اندرونی حصے کی سوزش پیدا کی اور اس کی وجہ سے ان مریضوں کی بینائی ختم ہو گئی. پنجاب حکومت نے ایوسٹین انجیکشن کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے اور کہا ہے کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ملک میں جعلی اور غیر معیاری ادویات کی روک تھام کے لیے موجود ادارے کیا کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ڈاکٹرز اور اسپتالوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر بات کریں گے آج کے شو میں. صوبائی وزیر صحت جاوید اکرم کے مطابق اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور ڈسٹریبیوٹرز اور اس کے معاون کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ایوسٹین کے کسی بھی قسم کی فروخت پر پابندی لگا دی گئی ہے. پنجاب حکومت کے مطابق اس انجیکشن کو اس کی ری پیکجنگ کے 6 گھنٹے کے اندر استعمال کیا جانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہ ہوا اور ٹرانسپورٹیشن کے عمل میں اسے مخصوص درجہ حرارت میں نہ رکھا گیا. ان واقعات کے بعد ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے درامد کنندہ کو ہدایت کی کہ وہ ایوسٹین انجیکشن کی مشتبہ ڈوزز کو واپس منگوا لے جو اس کے بقول غیر قانونی طور پر بنائے گئے تھے. رائٹرز کے مطابق اس دوا کو بنانے والی سوئٹزرلینڈ کی کمپنی روش نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ ایوسٹین کو کئی اقسام کے کینسر کے علاج کے لیے امریکہ سمیت 130 سے زائد ممالک میں منظور کیا گیا تھا. روش نے رائٹرز کو ایک بیان میں کہا کہ روش جال سازی کے اس مجرمانہ عمل کی سختی سے مذمت کرتی ہے اور مریضوں کو جال سازی سے بچانے کے لیے حکام کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اپنے اختیار میں ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. اپنے بیان میں روش نے یہ بھی کہا کہ کمپنی نے ایوسٹین کو آنکھ میں کسی بھی قسم کے استعمال کے لیے منظور نہیں کیا. جعلی ادویات مریضوں کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہیں کیونکہ ان کا مواد غیر مؤثر ہو سکتا ہے اور اس میں نقصان دہ اجزاء شامل ہو سکتے ہیں اور اس کیس میں یہی ہوا. ابھی آپ کو ملواتے ہیں اس انجیکشن سے متاثر ہونے والے بعض افراد سے جن سے بات کی ہماری نمائندہ سمن خان نے.
جس آنکھ میں میں نے ٹیکہ لگوایا آنکھ میں سے پانی نکلتا تھا بہت، پھر 15 دن بعد انہوں نے ہمیں پھر بلایا کہ جی ٹیکہ لگے گا آپ کو، پھر میں نے ٹیکہ لگوایا وہ صحیح نہیں لگا تو جعلی ٹیکہ لگا دیا زہریلا، اس سے آنکھ بند ہو گئی، نظر نہیں آتا.
میرا نام شاہ سلیم بھٹ ہے، میں گوجرانوالہ سے آیا ہوں اور مجھے انجیکشن گوجرانوالہ میں لگا تھا. وہ انجیکشن لگنے کے بعد بالکل میری آنکھ میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. مسئلہ یہ ہے کہ جو اچھا انجیکشن ہے وہ تقریباً 40,000 روپے کا ہے اور یہ جو انجیکشن ہے یہ 5,000 روپے کا ہے، اور جب 6 انجیکشن لگنے ہو تو پھر بندہ کیا کرے گا مجھے یہ بتائیں، 5,000 کی طرف ہی جائے گا.
اس وقت ہمارے پاس 9 مریض داخل ہیں. ان 9 کے 9 مریضوں کی جو سرجریز ہونی ہوتی ہیں کیونکہ اس میں انفیکشن کے لیے خاص کچھ سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پروفیسر آف افتھالمالوجی ان کی سرجریز کر چکے ہیں. اس کے بعد انفیکشن کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس کی اور لوکل ڈراپس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کا علاج چل رہا ہے.
تیسری شاہ سے آئے ہم نے وہیں پر لینس ڈلوائے، موتیا آ گیا تھا آنکھوں میں سفید موتیا، تو پھر میں نے لینس ڈلوائے کہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ تو چلو نظر پہ تھے. پھر اس کے بعد ٹیکے لگوائے، 3,000 انہوں نے فیس لی اور 1,500 کا ٹیکہ دیا، وہ پیسے دیے. ایک آدمی آتا ہے لڑکا، بیگ ڈالا ہوتا اس نے، وہ ٹیکے نکال نکال کے دیتا ہے کہ جی سب جمع کرا دو. ہم نے جمع کرا دیے، ڈاکٹر نے کہا جی آپ کے 3 بجے تک آپ فارغ ہو جائیں گے، آپ کو ٹیکہ لگے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. 2 گھنٹے بعد جا کے نا پٹی اتار دینا گھر، ہم نے پٹی اتاری، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا.
بہت سارے مریض جو شوگر کا یا کرونک ہائپر ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، ان کے آنکھ میں تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں جو بلڈ ویسلز کی گروتھ کی وجہ سے ہوتی ہیں، ان کے لیے خاص ٹیکہ ہے جو وی جی ایف اس کے اندر ہے، جو بیسیکلی جو بلڈ ویسلز کی گروتھ کو کم کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے ان کی بینائی جو چلی گئی ہے اس میں بہتری آ جاتی ہے۔
ایک ماہ بعد یہ انجیکشن لگتا ہے اور میں نے 3 لیفٹ آئی میں اور 3 رائٹ آئی میں لگوائے تھے، کافی بہتر میری نظر تھی، انہوں نے کہا ایک انجیکشن لگوا لے اور بہتر ہو جائے گی۔ میں اسی خوشی میں چلے ایک اور لگواتے ہیں، بہتر ہو جائے گی نظر، یہ تو ہوتا ہی نہیں تھا کہ بالکل ہی، اللہ خیر کرے۔
یہ جو ٹیکہ ہے ایویسٹین، یہ ویسے تو آنت کا کینسر ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ساری دنیا میں ریکمینڈیڈ ہے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ جگہوں پہ آف لیبل اس کا یوز، بلکہ ایف ڈی اے یو ایس اے نے بھی اس کا آف لیبل یوز آنکھوں کی اس کمپلیکیشن کے لیے بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ آف لیبل یوز کے طور پہ ان کو استعمال کیا گیا، عام طور پہ تو یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی، لیکن یہ وائل تقریباً 100 ml کی وائل ہوتی ہے، لیکن ایک مریض کو صرف 1 ml یا 1.2 ml لگتا ہے، تو لامحالہ پھر جب وائل کھول کے چھوٹی چھوٹی سرنجوں میں اس کو بناتے ہیں تو وہاں پہ اس میں جراثیم جانے کا، جس کو ہم اپنی زبان میں کنٹیمینیشن کہتے ہیں، وہ امکان رہتا ہے۔ تو ان کیسز میں بھی یہی ہوا کہ وہ کنٹیمینیشن ہوئی، اس کنٹیمینیشن کی وجہ سے جن جن لوگوں کو وہ لگا تو ان کو پھر انفیکشن ہوگی، جس کو ہم پین افتھلمائٹس کہتے ہیں، تو پورے کے پورے آنکھ کا جو گلوب ہے اس کی انفیکشن ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان میں ظاہر انفیکشن اگر وقت پہ پکڑی نہ جائے اور اس کا علاج نہ ہو تو اس سے بینائی کم ہونے کا اور بینائی جانے کا امکان بھی رہتا ہے۔
بس برا حال تھا، رو رو کے پاگل ہو، میرا تو میڈم کوئی ہے بھی نہیں گھر میں کرنے والا، میں نے آنڈی پکانی، روٹی پکانی، گھر کی صفائیاں کرنی، سارا کچھ، میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔
بی بی میری کی آنکھ خراب ہوئی ہے، مجھ کو تو شام کے یہ بیٹھی ہے، میرے گھر والی یہ روٹی مجھے بھی نہیں دے سکے گی یا کچھ کر سکے گی، تو میں بھی گیا ایک طرح۔
ادھر تو ایسے مریض ہے جنہوں نے دونوں آنکھوں میں انجیکشن لگوائے ہیں، وہ دونوں آنکھوں سے بالکل فارغ ہوئے ہیں، ایک قصور سے میرے بھائی آئے ہوئے ہیں، ان کی دونوں آنکھوں میں انجیکشن لگا ہوا ہے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے صبر آ جاتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں۔
اس انجیکشن سے متاثر ہونے والے مریضوں اور اس معاملے پر مزید اپڈیٹس کے لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں سے ہماری رپورٹر سمن خان ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ سمن، تھینک یو فار بینگ ود اس۔ اس انجیکشن سے متاثرہ افراد کو لاہور اور دیگر شہروں میں کیا سہولتیں دی جا رہی ہیں اب تک؟
جی عاطف، پنجاب حکومت کے مطابق جو ابھی تک کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ تقریباً 80 ایسے لوگ رجسٹرڈ ہوئے ہیں ود گورنمنٹ کے، جن کی بینائی متاثر ہوئی ہے اس انجیکشن لگنے کی وجہ سے، اور پنجاب گورنمنٹ نے جب لاسٹ سیٹرڈے کو یہ کیسز سامنے آنا شروع ہوئے تو فوری اقدامات اٹھاتے ہوئے لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں سینٹرز قائم کیے، اور لاہور میں جو ہے وہ میوں ہاسپٹل اور ملتان میں نشتر ہاسپٹل، اسی طرح راولپنڈی میں ہولی کلینک میں سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ جب ہم نے لاہور کا سینٹر وزٹ کیا جو کہ میوں ہاسپٹل میں بنایا گیا ہے، تو یہاں پر یہ تمام مریضوں کو انہوں نے بالکل جو پرائیویٹ ایک وارڈز ہوتی ہیں، اے وی ایچ کہا جاتا ہے، جو کہ میوں ہاسپٹل میں ہیں، اور ادھر ان مریضوں کو رکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں جب ہم نے پوچھا ڈاکٹر سے اور میوں ہسپتال کی انتظامیہ سے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ان مریضوں کو الگ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل لاہور میں ایک اور آنکھوں کی جو انفیکشن ہے، پنک آئی انفیکشن، جو کہ اس وقت عروج پر ہے، تاکہ ان مریضوں کو کہیں وہ انفیکشن نہ لگ جائے، اور یہ جو انفیکشن ہے جو ان مریضوں میں ہے وہ بھی دوسرے مریضوں کو لگ سکتی ہے، تو اس لیے ان کو بالکل الگ رکھا گیا ہے عام مریضوں سے۔ جہاں پر ان کو، چونکہ یہ مریض آپ کو ہائپر ٹینشن کے مریض بھی ہیں، ان میں شوگر کے مریض بھی ہیں، تو مختلف اور بھی امراض ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں، اور سارے جتنے بھی پروفیسرز ہیں اور متعلقہ جو بھی ان کو بیماریاں ہیں ان کے جو پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ ان کو اے وی ایس وارڈز میں دیکھنے آتے ہیں، جبکہ ان کی سرجریز بھی کروائی جا رہی ہیں جو سیریس کیسز ہیں۔
رائٹ، سمن، کیا پتہ چلا ہے؟ جن کا علاج ہو چکا ان کی بینائی کیا مکمل طور پر واپس آئی ہے؟ اور جن کا علاج ابھی بھی جاری ہے ان کے بارے میں کیا امید ہے؟ کیا ان کی بینائی واپس آ سکے گی؟
جی، اس سلسلے میں جب ہم نے وزیر برائے پرائمری اینڈ سیکنڈری صحت ناصر جمال صاحب سے بات کی، تو انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ یہ تمام کے تمام مریض ایسے نہیں ہیں جن کی مکمل بینائی ضائع ہوئی، کچھ کی جزوی بینائی گئی ہے، کچھ کی مکمل گئی ہے، لیکن ان کی بھی سرجریز کی جا رہی ہیں، کسی کی 2 سرجریز ہو چکی ہیں، کسی کی 1 سرجری ہو چکی ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ جن کی فی الحال مکمل بینائی گئی ہے، متاثر ہوئی ہے، تو ان سرجریز کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ ان کی بینائی واپس ہو رہی ہے.
سمن اس کے جو سپلائرز تھے جو انجیکشن سپلائی کر رہے تھے کیا وہ پہلے بھی یہ کام کرتے تھے یا انہوں نے نیا نیا یہ کام شروع کیا تھا؟ کیا ان کے پاس اس کا لائسنس تھا؟
دیکھیں یہ ابھی ساری تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں کیونکہ ابھی دو دن ہی ہوئے ہیں ان میں سے دو ملزمان یا تین ملزمان پکڑے گئے ہیں جبکہ باقیوں کی تلاش بھی ابھی جاری ہے. لیکن ظاہری بات ہے یہ کوئی نئی پریکٹس نہیں ہے, یہ بہت عرصے سے یہ پریکٹس جاری ہے کیونکہ نہ یہ بیماری نہیں ہے اور نہ ہی یہ دوائی لگنے کی پریکٹس جو ہے وہ نہیں ہے. تو پریکٹس تو بہت عرصے سے جاری تھی لیکن اس دفعہ کچھ ایسا ہوا جو کہ ہمیں حکومتی انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس دفعہ کچھ ایسا شاید انفیکشن اس وائل کو بھرتے ہوئے اس انجیکشن میں داخل ہوا جس کی وجہ سے یہ سارے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں.
ادروائز جی اور کچھ ٹرانسپورٹیشن میں بھی نااہلی برتی گئی جس کی وجہ سے یہ کنٹامینیٹ ہوا. بہت شکریہ سمن, آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا, تھینک یو. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں, ہماری ساتھی سمن خان نہیں ڈاکٹر جمال ناصر جو کہ صوبہ پنجاب میں پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے وزیر ہیں, ان سے بات کی اور اس پورے معاملے اور اس کی اب تک کی تحقیقات کے بارے میں پوچھا, جس پر ڈاکٹر جمال ناصر نے بتایا کہ اس انجیکشن کو غیر محفوظ طریقے سے سپلائی کرنے والے دو افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ تیسرے کی تلاش جاری ہے.
اصل میں بنیادی طور پہ جو وائل ہے نا یہ ہے 4 ml کی, 100 ملی گرام اس کی ڈوز اور یہ کولوریکٹل کارسینوما یعنی آنتوں کا جو کینسر ہوتا ہے یہ اس میں استعمال ہوتی ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ جو تھی ڈرگ اگر اس کو تھوڑی سی اماؤنٹ اس کی 1.25 ملی گرام جو کہ بنتی ہے اشاریہ یعنی 0.05 ml بہت چھوٹی سی ہے, یہ اگر اس کی آنکھ کی پتلی میں جن مریضوں کو شوگر کی مریض ہیں ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں جب آپ ان کو جو کمپلیکیشن آنکھوں میں اندھا پن ہوتا ہے نا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ان کی خون کی نالیاں ریٹینا ایک پردہ ہے جس کے اوپر جیسے کیمرے کی ایک وہ ہوتی ہے نا جو چپ ہوتی ہے تو وہ بھی سمجھ لیں جس پہ ساری آپ چیزیں لیتے ہیں, تو جب وہ خون کی نالیاں اس پہ آتی ہیں تو اندھا پن ہو جاتا ہے. اس ٹیکے کا کام یہ ہے کہ اس خون کی نالیوں کو جو ریٹینا کے اوپر پھیل رہی ہیں یہ اس کو روک دیتا ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا اندھا پن ہے یا سوزش ریٹینا کے اوپر ٹھیک ہو جاتی ہے اور بندہ جو ہے جس نے اگر نابینا ہونا ہے 5 سال میں شاید وہ 25 سال تک نہیں ہو پاتا. تو ہم نے یہ بنیادی طور پہ 28,000 سے 30,000 کا ٹیکہ ہے, جب ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ 80 مریض کے لیے بن جاتا ہے. اب آپ دیکھیں 80 مریض کا مطلب ہے کہ 500 کا ٹیکہ ہو گیا. اب ایک غریب ملک میں اگر 500 کا ٹیکہ, جبکہ اس کے مقابلے میں جو ٹیکے جو پری فلڈ آتے ہیں 0.05 ml کے وہ 40,000 کا ہے, تو میں نے کیلکولیٹ کیا اگر 80 مریضوں پہ وہ کریں تو 32 لاکھ بنتے ہیں, اس سے ذرا اوپر کا ٹیکہ جو ہے وہ 1 لاکھ کا ہے, تو یعنی کہ 80 لاکھ کا ٹیکہ ہے. جہاں غریب جو آلریڈی ہمارا ملک غریب ہے, جہاں پاورٹی بھی ہے, جہاں ایجوکیشن بھی نہیں ہے, تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اس لیے میں نے اسٹینڈ جو لیا وہ یہ لیا کہ روش کمپنی کوئی عام کمپنی بھی نہیں ہے, غریبوں کی دوائی ہے. لیکن ہم نے اس درمیان میں یہ ضرور کیا کہ یہ جو ٹیکہ جب انہوں نے جہاں کہیں بھرا ہے نا, اس کے بعد دیکھے نا ایک ٹیکہ تھا اس کو انہوں نے لے کے جیسے انسولین آپ دیکھتے ہیں انسولین کی بڑی وائل ہوتی ہے اور لوگ لگاتے ہیں لوگ, انہوں نے جو بھرا ہے نا اس کو سرنجوں میں بنایا نہیں گیا, صرف سرنجوں میں بھرا ہے. اس کے بعد جب یہ بن جاتا ہے تو 6 گھنٹے کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہیے ورنہ اس کو ڈسکارڈ یا پھینک دینا چاہیے. جو بڑے بڑے اسپتال ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب اپنے تمام جو مریض ہیں ان کو اکٹھا بلا لیتے ہیں, ایک ہی دن وائل کھولتے ہیں, اس وقت لگا کے اور ڈسکارڈ کر دیتا ہے. یہ جو انہوں نے بنایا ہے یا ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہے وہاں کہیں نہ کوئی انفیکشن ہوئی, سینٹر بنا دیا, ہمارے پاس 80 مریض آ گئے. اب یہ سارے کے سارے اندھے نہیں ہوئے جو ایک کنسیپٹ ڈیولپ ہو گیا, کیونکہ انفیکشن ہوئی, انفیکشن 3 بیکٹیریا کی ہوئی, ایک سیوڈومناس تھا, ایک اسٹیفلوکوکس تھا, ایک اسٹیپٹوکوکس تھا. یہ جو تینوں آرگنزم تھے ان کی انفیکشن ہوئی اور بڑی خوفناک انفیکشن ہوئی. کچھ لوگوں نے ہم سے بہت جلدی رابطہ کر لیا تو ہم نے ان کو ٹریٹمنٹ اچھی دے کے گھروں پہ بھیج دیا. کچھ لوگ جو ہے اب ہمارے پاس زیر علاج ہیں, 20 کے قریب میو ہسپتال میں اور 3 جو ہیں اس وقت نشتر میں آئے تھے, ٹوٹل 23 آئے تھے, باقی اپنے گھروں میں جا چکے ہیں. وہ جو کنسیپٹ تھا سارے اندھے ہو گئے ایسا نہیں ہے. اب ان 20 میں سے بھی 18 کو ہم نے صفائی وغیرہ کر کے دوائیاں وغیرہ شروع کرا دیں. ملتان والے جو تینوں تھے ان کو ہم نے گھر بھیج دیا, لیکن ابھی ہم یہ بتائیں آپ کو کہ کتنے مرضوں کی بلائنڈ ہوئی ہے یہ کہنا مشکل ہے ان 23 میں سے, کیونکہ باقی تو ٹھیک ہو کے گھر چلے گئے. ان 23 میں جب ہم ان کا مکمل علاج کر لیں گے زیادہ تر ٹھیک ہو جائیں گے, بہت تھوڑے سے ہوں گے جن کو ہوگا, لیکن ایک آنکھ میں کیونکہ بلائنڈنیس ہوئی ہے تو دوسری آنکھ سے اللہ کا شکر ہے ان کا کام چل سکے گا. تو وہ جو ہیں یہ کمیٹی جو ہماری دوسری بنی ہے, کیونکہ میں کہہ رہا تھا غریبوں کا ٹیکہ ہے, اس پہ بھی ایک مافیا سرگرم ہو گیا جن کے بڑے مہنگے ٹیکے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بین کر دیں اس کو,
کو اتنی ہائپ کریٹ کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن ایفیکیسی وائز وہی اس کا افیکٹ ہے جو ان ٹیکوں کا ہے جو 40,000 اور 1,00,000 کا ٹیکا ہے. اگر یہ ٹیکہ کلیئر ہو گیا تو پھر ہم نے ایس او پی تیار کر لی ہے اس کمیٹی نے کہ ہم ان کو کیسے آئندہ لگائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے ہم خود خریدیں گے اور خود اسٹور کریں گے اور خود کوشش کریں گے ہم اس کو اپنے اسپتالوں میں لگائیں. لیکن ہم اگر کوئی پرائیویٹ لگانا جاتا ہے پروفیسر تو اس کو ہم لائسنس دیں گے، ایسے نہیں اجازت ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹیکہ ہر جگہ نہیں ملتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ عام کیمسٹ شاپ پہ نہیں ملے گا آپ کو، کسی عام جگہ نہیں ملے گا، کسی عام اسپتال میں نہیں ملے گا، کسی سرکاری اسپتال. یہ خاص طور پہ اس جگہ امپورٹ کیا جاتا ہے جہاں کینسر ہے، جیسے شوکت خانم، اپنا شفا انٹرنیشنل اور 2-4 ہاسپٹل ہیں بڑے بڑے پاکستان کے، ہر جگہ نہیں ملے گا آپ کو. اور یہ بنیادی طور پہ کینسر کے تھا، لیکن کیونکہ ڈاکٹر آئی والے اس کو استعمال کرنا شروع ہو گئے تھے تو یہ پرسکرپشن پہ ڈاکٹر کی یہ دیا جاتا تھا. لیکن ان بندوں نے کیا کیا، کہاں سے حاصل کیا، وہی تو ہم انکوائری کریں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے ٹیکا لیا ہے، کیسے لیا ہے، غلط طریقے سے لیا ہے، یہ انکوائری چل رہی ہے.
صوبائی وزیر کی گفتگو آپ نے سنی اور انہوں نے خود کہا کہ یہ اللیگل پریکٹس تھی اور ان کی حکومت نے ابھی تک ایسا کوئی طریقہ بھی وضع نہیں کیا ہوا تھا کہ اس انجیکشن کا استعمال کیسے کیا جائے. آگے بڑھتے ہیں، اب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں چودھری انصر فاروق جو گزشتہ 30 سالوں سے شعبہ ادویات سے منسلک ہیں، پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے علاوہ ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے بھی سابق چیئرمین رہ چکے ہیں، سابق چیف کوآرڈینیٹر ٹو گورنر پنجاب فور ٹیلی میڈیسن پروگرام آن کووڈ بھی رہ چکے ہیں اور میڈیسن لیبورٹری پرائیویٹ لمیٹڈ اسلام آباد کے چیئرمین ہیں. بہت شکریہ انصر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے کہ پاکستان میں جب کوئی بھی دوا آف لیبل استعمال کرنے کے لیے اپروو کی جاتی ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے اور کیا اس کے مینوفیکچرر سے اس کی اجازت لی جاتی ہے؟
پہلی بات تو یہ عدل صاحب کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ایک انسیڈنس ہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے بڑی شرمناک یہ چیز ہے کہ انٹرنیشنلی ہم کس چیز کو کیا ہم کریں گے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری سیدھی ہو اور اچھی ہو. جہاں تک اس کا مینوفیکچرنگ سائڈ کی بات ہے تو دیکھیں مینوفیکچرنگ اس کی جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی سٹیرائل انجیکشن ہے، اینٹی کینسر انجیکشن ہے، بایولوجیکل اس میں آتا ہے اور یہ بڑا سینسٹیو ہے. اس کی جو پروڈکشن ہے یہ بھی بڑی سینسٹیو اور بڑا اس کا نیٹ کلین بڑا سٹیرائل ایریا ہوتا ہے اور یہ بایولوجیکل ایریا جو کہ بہت ہی اس کا اسٹرکٹلی اس کو جو ہے نا وہ ریگولیٹ کیا جاتا ہے تو جہاں پہ یہ مینوفیکچر ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کی کیونکہ کی گئی ہے ری پیکنگ، تو ری پیکنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جی آپ کوئی بھی بندہ وائل لے اور اس کو ری پیک کرنا شروع کر دے، کیونکہ بیسیکلی یہ سٹیرائل ہے اور اس کو ذرا بھی اگر آکسیجن ملے گی یا اوپن ہوگا تو یہ تو اس میں تو کنٹامینیشن ہو جائے گی، بیکٹیریا شامل ہو جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام ایک پہلے بھی کیا جا بالکل کیا جا رہا تھا جیسے ابھی رپورٹ میں بھی آیا، لیکن وہ کیونکہ زیادہ لوگوں میں اس کی جو ہے نا وہ نہیں رپورٹ ہوا ابھی کیونکہ ایک ساتھ اور اس میں زیادہ کنٹامینیشن آ گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ری پیکنگ کا ایک لائسنس ہوتا ہے اور جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان دیتی ہے اور وہ ایسے نہیں دے دیتی، وہ باقاعدہ.
انصر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دوا کی سپلائی چند ایک افراد کے ہاتھ میں آئی، آپ نے کہا کہ اس کا بھی لائسنس دیا جاتا ہے تو اس دوا کی سپلائی چونکہ منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ بہت محدود ہے اور جن افراد کے ہاتھ میں یہ سپلائی آئی انہوں نے سب سٹینڈرڈ پریکٹس کے ذریعے اس کی ڈوزز بنا کر ڈاکٹروں اور اسپتالوں کو سپلائی کی، تو کیا ڈاکٹروں اور اسپتالوں کی بھی یہ نیگلیجنس ہے کہ انہوں نے کنٹیمنیٹڈ انجیکشنز لے کر اپنے مریضوں کو دیے؟
بالکل جی. اوور آل دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہر کوئی جو بھی اس میں انوالو ہے وہ ڈاکٹر ہے اور پیرامیڈکس ہیں یا کوئی عام لوگ ہیں، ان کو سب کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کس طرح سے یہ ری پیکنگ کی گئی ہے، کہاں سے کی گئی ہے. اور میرے جو نالج ہے اس کے مطابق اس کی کوئی ری پیکنگ کا لائسنس بھی نہیں ہے اور یہ عام کمرے میں انہوں نے جو نا اس کو ری پیک کیا ہے اور ری پیک کر کے تو وہ جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ود ان 6 ڈیز اس کو جو ہے وہ یوز کرنا ہوتا ہے، وہ بھی اس صورت میں اگر آپ باقاعدہ اس کی جو ہے نا وہ کنٹرول انوائرمنٹ میں اس کو ری پیک کریں. اور اس میں تو کوئی ری پیک کا کوئی نہ کنٹرول سسٹم تھا، ادھر سے انہوں نے ری پیک کیا ہے اور پتہ نہیں کتنے ٹائم پہ انہوں نے لوگوں کو انجیکٹ کرنا شروع کر دیا. دیکھیں اس میں کوئی انجیکشن کا قصور نہیں ہے، نہ کوئی کمپنی کا قصور ہے، قصور تو اس کے اندر ان لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ غلط پریکٹس کی ہے.
جی انصر صاحب, اب جیسے آپ نے ابھی پھر منسٹر صاحب کے انٹرویو میں ہی سنا کہ پنجاب حکومت اب اس دوا کو خود درآمد کرے گی, تو پہلے تو وہ یہ مان رہے ہیں کہ یہ دوا درآمد ہو رہی تھی, لیکن ان کو اس کے بارے میں یہ اطلاعات نہیں تھیں کہ یہ دوا کون سے اسپتال درآمد کر رہے ہیں اور آگے کیسے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. نمبر ٹو, انہوں نے یہ کہا کہ اس کی مؤثر تقسیم اور مریضوں کو لگانے کے لیے پالیسی وضع کی جائے گی. ایک مرتبہ پھر وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ پالیسی نہیں تھی. تو آپ کے خیال میں جو اتھارٹیز ہیں, چاہے وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے فیڈرل لیول پہ یا صوبائی لیول پہ, وہ کیا کر رہی ہیں؟
دیکھیں, اس کے اندر دو سسٹم ہوتے ہیں. جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ہے جو کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہے, فیڈرل ایجنسی ہے, اس کا کام ہے کہ دوائی کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو پیرامیٹرز ہیں, جو اس کی پری کوالیفیکیشن ہے, اس کو چیک کر کے دوائی کو رجسٹرڈ کرنا. اس کے علاوہ صوبوں کا کام ہے کہ اس کے استعمال, اس کی سیل اور اس کی ساری اس طرح کی جو پریکٹس ہے. ہزاروں ڈرگ انسپیکٹر ایک صوبے کے اندر ہوتے ہیں, ایک ایک تحصیل میں دو ہوتے ہیں, اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری اس طرح کی جو پریکٹس ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا, اس کی دیکھ بھال کرنا. اس کیس کے اندر یہ ابھی ہیلتھ منسٹر جو جمال ناصر صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی جو ہم اس میں یہ کر رہے ہیں وہ کریں, ابھی دیکھیں, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی انسیڈنس ہو جاتا ہے, جب لوگوں کی حدان حاصل, اس میں تو چلو یہ بنائی بھی ایک ڈیتھ ہونے کے برابر ہے. میں کہتا ہوں ایک بندے کی اگر بنائی چلی گئی ہے تو اس کے لیے دنیا جو ہے ختم ہو گئی ہے, دنیا اس کے لیے رات بن گئی ہے.
تو یعنی ابھی کہہ رہے ہیں کہ اتھارٹیز اسی وقت جاگتی ہیں جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے, اس سے پہلے پالیسی میکنگ پر توجہ نہیں دی جاتی. جی
اس وقت جو ہے وہ ایک قانون بنانے کی یاد آ جاتی ہے. اس سے پہلے کیا یہ بیسیکلی ڈاکٹر ہے خود بھی, میرے بڑے اچھے دوست ہیں جمال ناصر صاحب. میں یہ کیونکہ ہر کسی کے ساتھ یہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو پہلے کیوں نہیں ہے
ریگولیٹ کیوں نہیں کیا گیا. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. آگے بڑھتے ہیں انصر صاحب. یہ انجیکشن لگوانے کی ایک بڑی وجہ, متاثرین جو اس کی وجہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی قیمت کم ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان ادویات کے جنیرکس بنانے میں پیچھے ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ مجبوراً اس قسم کی پریکٹسز کی جاتی ہیں؟
سر اس میں یہ ہے کہ ابھی ہماری, کیونکہ سمجھ لیں ہمارے اپنی نیگلیجنسی ہے, اور نہ ہمارے پاس اتنے ریسورس ہیں پاکستان کے اندر کہ ہم بایولوجیکل پروڈکٹس کی یہاں پہ پروڈکشن کریں. ابھی جتنی بایولوجیکل پروڈکٹس ہیں اس طرح کی, اینٹی کینسر اور جو اس سے ملتی جلتی باقی, وہ ہم ساری امپورٹ کر رہے ہیں. تو امپورٹ کا یہ ہے کہ امپورٹ کا تو طریقہ کار بڑا واضح ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی وائل جب امپورٹ ہوتی ہے تو اس کا سپلائی چین کا پورا ایک روٹ پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے پاس کتنی وائل گئی ہیں اور اس کو کس طرح سے یوز کیا گیا ہے. میرے نالج میں تو یہ ہے کہ اس کو کمپنی میں بھی, کمپنی کی نیگلیجنسی بھی تھوڑی سی ہے, انہوں نے اپنی سپلائی چین کو چیک نہیں کیا.
رائٹ. آخر میں یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں جعلی ادویات مافیا کو روکنا اور اس کا خاتمہ کیوں مشکل ہے؟ کیوں جگہ جگہ جعلی اور غیر معیاری ادویات ملتی ہیں؟
میں دیکھیں ابھی بڑا شکر گزار ہوں آرمی چیف کا, انہوں نے ابھی جو ایکشن لیا ہے, اور ابھی جو سمگلنگ اور یہ جو اس طرح کے جو دھندوں میں لوگ انوالو ہیں ان کے لیے گھیرا تنگ کیا ہے. تو ابھی ایک دن پہلے, دو دن پہلے یہ رپورٹ آئی ہے کہ یہ جو پشاور سے آگے جمرود کا ایریا, وہاں سے بہت بڑا ایک جو ہے وہ کارخانہ پکڑا گیا ہے جو کہ جیلی ادویات بنا رہا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا ایکشن کیا جائے اور ساری ایجنسیاں اس پہ مترک ہوں, اور اسپیشلی,
لیکن انصر صاحب یہ ایجنسیز کا, یہ سیکیورٹی ایجنسیز کا کام نہیں ہے, یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے, یہ ملٹری کا کام نہیں ہے, اس کے لیے جو ادارے بنے ہوئے ہیں یہ ان کا کام ہے, وہ ادارے کیوں کام نہیں کرتے ہیں؟
ہماری, مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کے اندر کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جو خود فنکشن کر رہا ہو. اس میں جب تک کسی کو ٹائٹ نہیں کیا جائے, ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے, ہماری شاید مزاج ہی ایسا ہے کہ ہم ٹائٹ ہوئے بغیر اپنا کام ہی نہیں کرتے.
بہت شکریہ انصر صاحب, آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا اور ہمارے سے اس موضوع پر گفتگو کی. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdubio.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا. facebook.com/voaurdu ہمارا چینل ہے. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
We'll be right back.